السلام علیکم د ازغړې رادیو یوه بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په پیل کې څو خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي سره پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسئلو خبري کړې دي. د متقی او مطلق القهطانی په خبرو کې ویل شوی چې په هر هغه برخه کې باید همکاري دوام وکړي چې د افغانستان د پراختیا لپاره ګټوره تمام شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې القهطانی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته قناعت ور بلل او د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. ټاکل شوې ده د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنۍ اقتصادي غونډه نن په استانې کې پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تنه افغان چارواکي او سوداګر دې غونډې ته بلل شوي دي. دغه وزارت ویلي په دغو کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا دې د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ اتصال دې غونډې ته ورغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 13 میاشت د بلوچستان ایالت د جو پر پوځي فرقه حمله افغان ترهګرو کړی و. د جولای په 12مه څو وستوالو د جو په فرقه برید وکړه او لشتل ژر لستنه و بشل. پاکستانی چارواکو په فایل کې هم ادعا کړی و چې حمله کوونکي افغانان دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ممتاز بلوچ پرون چهارشنبه وویل په دې برید کې 15 حمله کوونکو برخه درلوده چې درې افغانان وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وویل چې دا برید په کلکه غندي او په دې اندېښنه شي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د باجوړ د یکشنبه د ورځې د برید په هم پر افغانانو واچوله. طالبانو مخکې د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه ادعا رد کړي، خو د پاکستان د تازه ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د باجوړ د تیر یکشنبې د خونړي برید د قربانیانو شمیر 3 تنو ته زیات شوی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په روغتونونو کې د یو شمیر ټپیانو لمړني وروسته پرون چهارشنبه د شمیرې خبرې کړې دي. برید د یکشنبې په ورځ د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام پر یوه غونډه وشو چې مسؤلیت یې داعش وستوالې ډلې ومانه. د بشری حقوقو رسنیو پرون چهارشنبه خبر ورکړ چې په تیرو درو ورځو کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په زندانونو کې 11 بلوچستان اعدام شوي دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو ایرانی څنګه په بلوچستان کې د بشری حقوقو د فعال رسنی حال وشت راپور پر اساس وویل چې دا کسان د مخدره موادو په تور اعدام شوي، خو هیڅ یو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر اعدام مخکې د کورنۍ له غړو سره وبیني او یوازې له اعدام وروسته مړی کورنۍ ته سپارل شوی دی. حال وشوي چې په ایران کې د شزي ژوند او ازادي په نوم د اعتراضونو له پیلې دور وروسته د بلوچستانو اعدامونه زیات شوی دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې 50,000 اوکراینیان بې لاسه یا بې پښو شوي دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې دا شمیر د هغو کسانو له شمیر سره برابر دی چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې بې لاسه او یا بې پښو شوي وو. ورځپاڼې دا راپور پرون چهارشنبه د جرمني د اوتوبو کمپنۍ د شمیرو پر اساس خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې ممکن حقیقي شمیر تر دې هم زیات وي. د چین په پلازمینه پیکن کې د وروستیو ورځو سخت بارانونه د اندازې له پلوه په 140 کلونو کې په دغه ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوی دی. د پیکن د هوا پیژندنې ادارې د اعلان پر اساس د شنبې له ورځې تر پرون سهاره پورې په دغه ښار کې تر 240 میلی متر زیات باران اورېدلی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرابلې په دې پروګرام کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه سره ورو تاسو خبرې چې په دې ورستیو کې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې سخت سیلاونه هم راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړوه. دا چې موسمی بارانونه ول راوځي او د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دی، په دې اړه د اوبو او د چاپیریال ساتنې د چارو له متخصص سره مرکه هم درته لرو، خو په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د مینې محمد درک سلام وړاندې کوم. السلام زه د حاجی مرسته په حق له ډېر شکایت لرم، ځکه چې دغه خوارو مسکین غریبانو ته نه رسیږي، نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خوارو مسکین او عاجزو خلکو ته ورسیږي.
ټول د رادیو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پسله سلام، زه سنگر نیازی دا پیغام پرې غوښتم. دلته یو موسسه راغله تیره روزه کې، روزه کې موسسه راغله، هغه کړلې نمونه نه مشته کول سروې کوله چې د موسسې د خوانه یو سلو اتیا ډالره دي. یو سلو اتیا ډالره مونږه کارګر ته ورکو، کارګر ته ورکو، نو دغه یو سلو اتیا ډالرو کې لغمان د الینګار دی ولسوالۍ ولسوال را اخیس کړی وای، دغه اتیا ډالره زه کمیشن اخلم، دغه اتیا روپۍ نو د کارګر سولې. نو اوس دا پروژه پرون شروع شوې ده، نو مونږه لاړو اوله ورځ د کار، ونن دومه ورځ ده، پرون چهارشنبه، نو مونږه دوه ورځې کېږي چې کار کوو، نو کار مونږه کوو، پیسې بیا دی اخلي. نو دلته په دغه رقم کار ده، بیا دا کار دی ما لس ورځې کار ده، لس ورځو نشته دا نور به کوي، ځکه هلته دې شوراګانې جوړې کړې دي، شوراګانې زورواکو دي، ځکه داسې د زورواکو دي. تا ته ویل وره لس ورځې بیا ته کوي، لس ورځې بیا پلانې کوي، لس ورځې پستانې کوي، لس ورځې بیا بستانې کوي. نو دلته دغه رقم کار روان ده او دغسې معاملې روانې کړې دي افغانانو په سر، که هره موسسه ده او که کومکي هیوادونه دي چې کومک کوي افغانانو سره، دا دي دا ټول یو معامله روانه ده. دی داسې نه کوي چې کوم مجبوره ده، خوار ده، غریب ده، فقیره ده، کار ټول مغه ته میلو کي، یعنې مغه ته یې ورکي، داسې نه کوي. دلته اوس ما ته وایي چې تا لس ورځې له تېر پروس کال نه مونږ کې شورا کې کمې دي، دا لس ورځې ته وکړو پس لس ورځو نه پلان ته خوشې کړه، د پلانې لس ورځې کمې دي، هغه لس ورځې پاتې کېږي، هغه به بیا پنځه ژیې کړو، نو هغه کې دوه دوه ورځې رسیږي. نو دلته په دغه رقم کار روان ده، په دغه رقم موسسې دي.
زما په نظر باندې چې تر څو د طالبانو حکومت باندې فشارونه راونوړل شي او دوی ته ونه ویل شي چې تاسو باید خلکو سره په کوم قسم چلند وکړئ او سره کوم خلکو سره باید وضعیت وکړئ، اوس قسمه قسم بندیزونه دی په خلکو باندې لګی او روزانه بس وروره ګله هر څه چې خوښوي بس کوي، او بل دا ده چې په خلکو باندې ډیر محدودیتونه لګو دي، خلکو باندې ډیر مشکلات دي. اول دا د خزینه او مکتبونو باندې بندیز لګولی ده، او همچنان په نارینه باندې هم بندیزونه لګېدلي دي، په عصري علومو باندې هم انتقادونه کوي، او ځکه د دوی فکر په دې رقم جوړ شوی ده لکه ملایي فکر ده، او بس دوی غواړي چې یوازې ملا او قاری په ټولنه کې هغه چې هر څه وایي نو نور خلک به مني، نو دا رقم خو نه کیږي په دې چې دا خو ټولنه ده، هر قسم خلک به پکې موجود وي، قاری به مي، چا به عصري علوم کړي، چا به یو رقم سټایل وهلی، چا به مثال ګیره کله کړي، چا به پریخي وروره ګله. دا خو د ژوند مسایل دي چې ټول خو نشي کېدلی چې قاریان شي، یا ټول خو نشي کېدلی چې مولوی صاحبان شي، نو حتما ټولنه ده، نظریات دي، هر سړی به په خپل نظر او فکر باندې کار کوي، نو د دوی لخوا متاسفانه په خلکو باندې ډیر بندیزونه لګېدلي، خلک ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو زه دا وایم چې دغه محدودیتونه دی باید په خلکو باندې کم کړي، خلکو باندې باید بندیزونه کم کړي، قیدات کم کړي، فشارونه کم کړي، او دلته باید دا نه وي چې د ملا ډوله اداره رامنځته شي او خلکو باندې چې هر رقم زړی حکومت وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادي راډیو ټول همکاران او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زما غوښتنه دا ده چې د ورټولو چارواکو څخه د نور په شبکې کار نه کوي، او د ټلیفونو سره ډیر په تکلیف یو. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته دې خدې کښېږدي او موږ ته دې د نیټ کار برابر کړي چې د پروژو 3G کار وکړي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستې خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې سکړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره شي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ږغ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به محتاجینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیا په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامی امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. که چیرې دا ونه کړي دغه بوټي محتاجین به نور هم ډیر شي او دغه بیا یو جدي خطر ټولنې ته.
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بعد له سلامه خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي. تو لو نایر لایوالو ته زه د یو افغان معلول په توګه ده هغه کوم چې ګرانو وروره مسلمانو او غیر مسلمانو خلکو، کچیر تاسې د افغانانو درنه خویونه او د افغانانو هغه د اسلام او د دین طریقې چې دوی اوس په مجاهدینو کې دي د افغانستان په اسلامي امارت کې، که تاسې وڅاروئ تاسې یقین په خدای وکوئ چې تاسې به هغه رقم ته قانون هغه خویونه په ځانو کې راولوئ. تاسې خو راشوئ نړیوالو د افغانانو او د مجاهدینو د طالبانو د درنه درنه مشران وګوروئ، دغه د دوی قانون وګوروئ، د افغانستان امنیت وګوروئ. وروره بیا به تاسې ته پته ولګېږي چې په افغانستان کې څنګه خلک راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه رسول الله د ننګرهار نه خبرې کوم. په قطر دوحه کې چې کومه غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ، انشاءالله موږ امیدوار چې ښې پایلې به ولري او د ټولو افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګېدلي دي دغه لرې شي.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارت د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هیله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارت پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګېدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډېر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. نو د اسلامي امارت پلاوی باید کوشش وکړي تر څو له امریکایي پلاوی سره په دا اړه یو توافق ته ورسیږي چې د امریکا متحده ایالات پر افغانستان باندې خپل لګول شوي ظالمانه بندیزونه هر څه ژر لیرې کړي. او د اسلامي امارت پلاوی ته مې پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلئ او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د سر شلمنه څخه خبره کوو چې 200 متره منځکاده او خامخا یې به شل 25 باوړۍ به په برمې او پرول سوي، او په شل 25 برمو کې به یوه دانه بربه کار کوي چې یو ټکی یې اوبه لري، نور یې هم نه لري، یا مایان پکښې باندې او یا بوکې پکښې بندې دي، او اوس هم دغه د کار شروع دی. نو موږ هیله کوو چې دلته یو مرسته راشي، هم زموږ سره مرسته نه کیږي، بس نور خلک بیا دغه دي چې یا د غټو غټو خلکو سره مرستې کیږي، یا وروره ګوله د مجاهدینو سره مرستې کیږي. د غنمو ټوله وچ سوه او د چشنګ اوبه نه لرو، او نوره کښته نشته. نو تاریاک تسې بند کړه، ومان تسې بند کړي دي، تاریاک عمارت هم بند کړي دي، ومان یې هم بند کړي. نو موږ څه چم وکړو؟ زموږ چار راوښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ٹول اوردن کو تسلمن اونی کہلی تو دلمن ولایت مرجی ولسوالی سے خبر رکھو. میرا طالبان صدا غشتن مرضی ڈمبر درت جڑ کے ادم مینو دوخ ستر و سکن دو کپار دی ادم مینو قرغڈیان پکشی کی جنڈوا سڑے انوار اور رشتہ کرو نہ کیج خلق پشکم شلی مڑ کیجی نہ تا خود رات جوڑ کے حکومت بینو.
السلام علیکم، زه محمد حبیب الهند ز زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره سونه شریک کما. سونه په دې ډول ده، په دې تیرو څو ورځو کې دلته ډیر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګه په ولسوالی کې. نو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولې دي، خاصتا د میزانی په ولسوالی کې د میزانی اوسیدونکو د محل د انزورو پر ټولولو باندې بوخت دي چې باران ورته ډیر زیات مالی زیان اړولی ده. د خلکو ځمکه وړې دي، د انځر ور خراب کړي دي، خلکو انځر راټول کړي دي، هماغه انځر ځنې وړې دي، کورونه ځنې وړې دي. هیله لرو له تاسو او له لوړپوړو چارواکو سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوی وکړي، تر څو همدا انځر په دغو شیبو کې ډېر زیات مصرفونه ورته کوي، همدا انځر راټول کړي تر څو له همدغه تاوانونو څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ور رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. یو وروستی پیغام داسې و چې هلته یو اوریدونکي په خپله سیمه کې د راغلي سیلاب زیانمن شوی و او د مرستې غوښتنه یې کوله. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل او سلګونه څاروي یې له منځه یووړل. دا چې دغه سیلابونه څه ډول راوځي، ولې د اوړي په موسم کې دا ډول سیلابونه زیات وي، د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص واحد صدیقي پوښتلی دی.
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داسې ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کیږي نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چونه سرعت یې دغه زیات وي، او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسره انتقالوي خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بله موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي یا کرنیزې ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي تر څو هغه اوبو ته دوی لاسرسی آسانوي. نو په اوسنی شرایطو کې د طالبانو دپاره دا آسانه کار نه دی چې دوی د وکولی شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکولی شي دغو سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکي امکانات لري او نه هم مالی امکانات د دوی شته دي. او په طول د تاریخ کې د افغانستان دپاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتي ادارې او همدارنګه مرستندوی مؤسسې، نړیوالې مرستندوی مؤسسې په وخت سره ونه شي کولای چې خلکو ته مرستې ورسوي، خلک په خپل د خپل ژوند، د خپل کورنۍ او کروندو، د خپل څارویو د ژغورنې لپاره باید څه وکړي؟
دیزاستر ریسک ریډکشن کې مهم ترین دا دی چې موږ مخکې واقع نه چې واقع مخکې شي موږ ایواکویشن وکړو، چې په دوه کې موږ مالی زیانونه یو څه کم اوړي کورونا اکثرا اومزکی چې دی هغه چون قابل د انتقال نه دی نو هغه لپاره مشکل دی، خو لیکن مهمترین ستراتیژي دا ده په داس حالاتو کې چې مخکې دینه چې پیښه تر منځته راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپله هغه ساحو کې ژوند کوي او په طول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پوښتنه وکړي تر کومو ساحو پورې سیلونه راځي، نو هغه سیل سیلبر ساحې دی دوی تخلیه کړي او هڅه دې وکړي چې د دونه لرې ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحې دي هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلي دي په پورتنۍ ساحو کې خلک چې هلته کله سیلاب راشي دوی کولای شي چې دوی نه کوز کلي دي هغه سره په تلیفون باندې هم خبر کړي چې تاسې سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې اوسني ورښتونه او وچکالۍ دا وضعیت چې مونږ ګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا له نړیوال اقلیمي بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوی ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوی دی. اکثریت طبیعي پیښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دی او افغانستان چون غرنۍ هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورښت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي، بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه رامنځته شوی اوبه په نورمال شکل باندې د هغو ساحو نه د واورو د یخچالونه ویلې کیدلې او د سیندونو طریقه بیا جریان پیدا کول او خلکو په جریان د کال کې دغو نه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی، تودوخه لوړه ده، نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو، او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي، چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون دپاره خلک هغه ته نه ډېر استفاده کوي، چون دی کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري، نو دغه سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ اوس وینو.
د چاپیریال ساتنې متخصص واحد صدیقي و چې ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
او اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه او
ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د زندور ته د احاط راواسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته، دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. اوبه پر یو سل اتیا غاز په برمو کې نسته، اوس پر می درې درې سل متر ته شبکې دل واړي، نو بالا د خلکو تر واسطیر دي په سل پیسه د کې اتیا پیسه د خلک بارسي وي دي، نو دغه زندور ته د والیا کانال ژر ته ژر راوکاږي. اوبه تن ډیر نږدې منګر موږ منطقه وچه ده، ده غشت ساحه ده گوره ده زرشه ده واسه خدره سوشپیته کاریزه و وزره واسه و کاریزه لیر منطقه را ده. نو هیله کوچه ده کاریر ترجه روسی پا درنوی ده پیغان ده خبرولو پا هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ده ازادی رادیو کارکون کو او اوریدون کو ته سلامون وایم. زده هلمند ولایت ده زنده‌آور کجکی ولسوالی چه خبره در سره کومه. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، پر 200 متره باندې دي، 200 متره موږ دا څخه دا اوبه راکاږو. نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو، د چشنګ بلانه لرو لاس لاک کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ بسړي برابرې.
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نشته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي، چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي، کار نشته، غریبي نشته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د بل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به معتادینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله، نو اوس دغه د چشې په نامه چې دغه کوم نشې توکي دي دغه استعمالوي. د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه کوو چې د دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او د دغه مخنیوی وکړي. که چیرې دا ونه کړي د دغه بوټي محتاجین به نور هم ډېر شي او دا به بیا یو جدي خطر وي ټولنې ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دی کی زما آواز در ټول میډیا پر ورسېږي. زه پیغام آزادۍ ته یو پیغام لرم چې د افغانستان کې د خلکو ژوند د بل ژوند د سیاست او ژوند په ډېره خطر کې، په ډېره مشکلاتو کې دی. هیڅ نوه تحفظ نشته دی، هیڅ نوه آرامي نشته، سکون نشته دی. ډاکټر ته تللی نه شي، چېرته به تللی نه شي، کار کسب نشته دی، خوراک سسکاک طریقه نشته دی. خارجي کم کومکونه دي هغه ټول په مطلبونو دي، په واسطو دي. څوک چا سره برایراست نه کومک کوي، نه مدد کوي، نه امداد کوي. که چا څوک څوک پېژني ور سره شل ځای کومکونه کوي، که څوک څوک نه پېژني هغه نارنګارنګ تقاضاوې کېږي. که د یو این کومک دی، که د ډبلیو پی کومک دی، که هر یو خارجي کومکونه دي، یا ماشونه دي، یا نقدي کومک دی، یا خوراکه کومک دی، هیڅ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کېږي او نه څوک ورکوي. په راستي مستحقتانه ورکړ کېږي. دومره حده پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی. په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخوري. مونږ د دغه کفر ظلم د لاسه نور ډېر پتنګ راغلي. ډېر خلکو پکې خودکشیانې وکړه، ډېر خلک پکې مړه ژوندي ورک شول. زه غواړم چې دغه غږ ټوله دنیا ته ورسیږي.
ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد الاقبال څخه مې دا پیغام پرېښی دی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دغه کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې خو دو بانه وو چې مونږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې لیدي او سکول ورته جوړېږي. د له کبله مونږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیا هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس په د عبارت په وخت کې خو د چې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیات رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیات رسېدلی وي. خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي بیخي هغه بیې راکبه کړې ده، په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 14 201.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. تیره برخه کې شیر زمان زما کلیوال راټول کړي وو او د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو په هکله یې ورسره سلا مشورې وکړې. شیر زمان ویل چې دغه فرهنګي مرکز به د کلیو او ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي، سو ټول په ګډه د سیمې د خلکو ستونزې وارزوي او د حل لپاره یې هڅې وکړي. کلیوالو ورسره ومنله او دا چاره یې د ستونزو په حل کې ګټوره وبلله. شیر زمان ویل د خوشحال خیلو کلی یې ځکه لومړی انتخاب کړ چې د دې کلي اوسیدونکي غواړي چې ښه او هوسا ژوند ولري او تل د ښه ژوند لپاره هڅه او کوښښ کوي. نو څوک چې کوښښ کوي پایله یې تل مثبته وي.
مور وږي ما کیسه وکړه؟
مور دې چرته ځي بجانې ورشه مرخان چا وګوره ګوندې چرګانو هغې چغلي وي.
هرې مورې دا زه لاړم.
زیبا جان لوری
اموری کی شوه؟
تو گورا چی دروازه کی چوب دی؟
هموری لارم
انتا چوب دی چی تم روار خطا دی؟ خدای دی خیر کی؟
یارا پر اختیار چی تا بسیبت دی؟ هر کار دی انسان تا بلا جوڑی گی وصل کورم را وزه
چوکی
وی زیبا جانی دی تی اپلار دی چیر تا دا بچه؟
کور کی دی؟
علا لور جانی اپلار تا دکا که آفرین
دا دی لارم شما دا
زیبا وزیبا دی خوارش شابسی حالا خمون دکا
در راغلم
حالا دی خوارش شابسی دروازه کی چو گفت؟
از خلا که که ویلی وی پلار تا لغل که
ورش ورتو آیا چه پلار می پکور که نشتا حالا من دکا
در شما دلارم
وحیمت چیر تی غک بده وام ریده زار مو پتا ورا اوزه
لا حول والا تو خود دی اسپینسترگه بنی آدمی سبرو که چه اوزل در اوزم بیا با گورو.
خایمه تا مصیبتا سوچ را اونه وزه که نزو نزمه او که مجبورشم ان کور تا در نوزمه.
حالت تا خود دیر بی هایا سره تا دل تا چه بلا غواری تا دومره سپینستر گیشوی چه از کور تا را پسی رازی.
نو چه کم او مصیبت خانه او تا مجبوره کم چه کور تا در پسی درشم که نزو دبرا نازوانه نیم.
دیر تقریر مکوا کم جرت زما کور ته راغلی ته نه پوهېږې چې دا زما سپکاوی دی؟
همته مصیبته تا کومه بله لار راته پرې نهخوده.
ډېر بد دې وکړه چې زما کور ته راغلی. زه ورځه رنګ دې ورک کړه.
تا ته وایم نازوانه زه در کره چای څښم ستړیا مې باسم تاوان مې اخلم او بیا در نه ځم.
هغه وایي چا په واده کې نه پرېښودو ده ویل چې زه ناوې سره ډوډۍ خورم هم را سره دښمني کوي او هم مې کور ته راځي او په اوس زور رانه چای غواړي. زاورک شه
خوب نه راویق شه مصیبته او زه چېرتم نه ځمه ګوره پوه سولې ډېر به مې نه پتنګوې که نه سیده ورندارې ته ورځم او ورته وایمه چې مصیبت څه ګلان کرلي او
ښه سمه ده ځه ته ژرندې ته ورشه زه در پسې راځم ځه
په یو شر دې پرېږدم چې پیسې مې راکړې که نه بېرته در پسې راځم او اسې خوشې دې نه پرېږدم
ښه سمه ده هر څه چې کوې وی که بیا اوس لاړ شه چې بده خبره ده شور دې جوړ کړی دا ګاونډیان به مې څه وایي
خخ سمه ده ډېر مه ګړبېږه دا دی اوس به لاړ شم
ځه ځه بیا به ګورو
نه مړ شوم مورې نس مې درد کوي مورې
مور دې جار شه زویه بیا دې څه شی خوړلی چې په ناستې درد دی
زه خبر یم چې څه شی خوړلی دي
والکه دومره مه ورپورې لګېږه ښه ویني چې هغه ناروغ دی
پرون یې د ناپاکه ویالې نه اوبه څښلې ما ورته ډېر وویل خو زما خبرې ته یې غوږ کېنهښود
والکه شمسه خیالي رښتیا وایي
تږی شوی وم د روانې ویالې اوبه مې څښلې نو څه مې کړي وای
څه ځله مې درته ویلي چې پټیو ته له ځانه سره پاکې اوبه وړئ خو تاسې کله چا خبرو ته غوږ نیسئ
خیالی زویا تم ملامتی
داغه دا اوز کشو ملامت زشو ما نازولی تا دی وایا چناولی و بونه چکی
وارا ملامتی خود شم تا لاسا دیر پا عذابیم تو ولی دوباره بی باکی کبی یوزل خود تا رختو نو رسیدی
لده خبرو نه چنه جوریگی خیالی زویا پاس ورور دی کلینیک تا بوزا حالا نو
اوه زی ولی بوزم پا مای چه
چی تا اینه بیایی نو مجبورم چی زی بوزم
نه تی ولی بوزی
دخیانی موری اگه لونگی میرا واخله چی زی بوزم خدای دی نا اهل اولاد ایچ احتم نوردیوی
او پلار جانا تخپل مری سرائه تبای ولی بیایی
چی نه ما پریدی او نه دی پلار بیخو پاس او پخپل ورولا
یارانو چه بوایم الانو تیار دیشی چی بویزم ترغو بزر دکتر خالد تزنگو وکم چه پی کلینیک کشتاو کنه
او خزی دالک خپاک که
شمس زویا پاسگه چی کالی در تواغوندم
لاز دراک موری پخو کمی دا منشتا
وی شمس زویا تو خو بیخی لفکول ویدلی حالا راپورتشا
ولکه پاسا گزان خونه وکلی خوار شید سنگ پروت داراتا
خودهی تی نکی خلت سما خوزاوا دخمن دی گزان ووی
شمسا جیک شا چینا وقتا کیگی بیا بگلینک کی سو کم دیوی
اخ اخ تلن شم لاز مخوش که
بس ما تای پریده خیالی سو پوری تم زن تیار که
سما دا موری زد تیار تیاره
یو خو شمسیس کلو خیار نشو غرد سره دی او ناولی و بسکی
وی موری لاز ما درد کوی اخ
بدا غزه که که نه آفرین
تو داری که موری اخ اخ داده که نستیدلم
صبر چه لوچکا که وو اچوم اگه سابون داریم زن تا نگدی که شابسی لسونه درا که
خیلی تابا سمرا سریدی بیوی نسمه وی
چه ناروغه شی بینو بیخی نازه وله شی تده دی مردارو لاسو تا گورا
موری رو بل دکنم سکه
خود نو خود از دستم را وقت دکی سکری ندی تی خیرو تا گورا خیالی خود در بانده است ملامت نده مردار خورا لاسو نده و نیسه چوب در واچام دهاته اوز دمخت او بواچوا شابر
باشن موری بز دنو
غلشا چپ
بکای موری جو بل دکنم
داده پاک سترا شوی نام خدای و گورا ده گلاب پشان زوی لرما شمسا زویا پسان ده ظلم مکوا پاک و سترا گرزا
سشوی موری چه پیکوی پوسته که درین او باسه زره تیار که چی دکتر خالد مکتا پتا مده
داده خلاش و زویا شمسا زه چه لالا ده ورخطا ده هلا مخ کشا
شیرزمان خانا پرا تک ده خوشحال شم هر کل راشی
کور ده ودان مولایی سیب زنگ خوب بمی پریشانه کرده اینه
نه نه بی مقصد خسوک چا تا زنگ نوهی پوشم چه خام خاکم کار لری رازه رازه دی کٹ که که نه خسیو ره ده
ماشالله دا ونه تمره لویا شوی ده یا الله پا دول جماعت یه سوره پروت ده
هو زده پا خوانه یو ونه ده
دا گلان گوره ده دیوال خواکی ده انگورو تاک واه واه تمره خیسته دی
هو خلکو تا ده خدای تعالی خیر ورکلی ده جماعت پا ساتنه که دیر کوخخ کوی
شاباسی والا تکڑه خودی
خواه داوه چه چایس که کشربت
کور دی ودان مولایی سیب تاسو تا تکلیف ندار کهو
ننو یو شیخو بس که
نو بیا یو گلاس او برا که چه دی دی بمبی دی او بو صفتونه می دیر او ری دلی دی
هو زمونگ دا بمبی او با دیر خواگی او خی دی
دارو موشا قسمت مو خده
شیر زمان خانه ها واخ لدا دی او با دارو دیشا
شکر الحمدلله دا خوسم دی واوری او بدی ماشاءالله ډیره خوږی او سړی دی
دارو دی شاه ښه نو اوس دا ووایه چې څنګه دې زنګ راته وهلی و؟ خیریت خو به یې؟
نه پوهېږم څنګه یې درته ووایم مولوی صاحب، شرمېږم، پلار مې را سره جنجال وکړه. اول کې خو سهوه زما وه چې مخکې له هر څه مې باید له خپل پلار سره مشوره کړې وای. پلار مې ویل چې ولې د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې، بیا به نه ورځې، زه یې منع کړم.
دا څه وایې یاره؟ خفه دې کړم، دا خو ښه کار نه دی شوی.
غلطی زما وه، ما باید اول له خپل پلار سره مشوره کړې وای.
خو تا به د پلار پوه کړی و چې دا مرسته د خیریه ټولنې لخوا کېږي، نه ستا.
نه یې منی مولوی صاحب، هغه وایي چې ولې دې په خپل کلي کې مېلمستیا جوړه نه کړه چې پردي کلي ته لاړې خوشي بانې جوړوي.
ښه نه دي شوي، بد کار شوی دی، نو اوس چاره څه ده، باید څه وکړو؟
مولوی صاحب، زما نظر دا دی چې د اوس لپاره به د خیریه ټولنې کارونه بند کړو. زه بیرته ځم او له هغوی سره پرې مشوره کوم او بیا تاسو ته هم خبردار کوم.
ښه خبره ده، موږ به ستا د احوال په تمه اوسو.
بالکل سمه ده.
صبر وکړه امید جانه، چې لږه دمه وکړو. زه خو هره ورځ په دې ځای کې دمه کوم.
ښه سمه ده، راځه چې همدلته دمه ونیسو.
امید، یادېږي دې چې اوله ورځو کې به ډېر ستړي کېدو، اوس مو ساه پخه شوې ده، داسې ښکاري چې ورزش مو ښه نتیجه ورکړې ده.
سنګینه، ډېر ورزش مو وکړ، خود به نتیجه ورکوي. هر سهار څومره ډېره منډه وهو؟
هو نو، کوښښ هر وخت کې ښه نتیجه ورکوي.
بالکل همداسې ده، ورزش ښه شی دی.
امید، یوې خبرې ته دې پام دی.
کومې خبرې ده سنګینه؟
دا ډېره موده کېږي چې موږ او تاسو ورزش کوو، خو کلیوال مو ملګرتیا نه کوي، یوازې پرېښودو. باید د کلي ځوانان او زاړه وهڅوو چې ورزش وکړي.
ښه خبره دې وکړه، دا خو به ډېر ښه کار وشي چې ټول کلیوال مو ملګرتیا وکړي او ورزش شروع کړي. خو دوی به څنګه پوهوو؟
ښه لاره یې دا ده چې اول مولوی صاحب له ځانه سره ملګری کړو، د هغه خبره ټول کلیوال مني.
یاره ښه خبره دې وکړه سنګینه.
امیده، داسې به وکړو چې وروسته له ورزش نه به د مولوی صاحب څنګ ته ورشو. هغه معقول انسان دی، دلیل ته اړتیا نشته. که کومه ستونزه ونه لري، مطمئن یم چې مثبت ځواب راکوي.
سمه ده، همداسې به وکړو. ګمان نه کوم چې ورزش سره به څوک ستونزه ولري.
ښه نو، انسان دی، شاید خوښې نشي یا وخت ونه لري،
خو یوه بله لاره هم شته.
کومه لاره امیده؟
مولوی صاحب ته وایو چې د منبر له لارې نه خلک ورزش ته وهڅوي.
بالکل ښه خبره ده، خو یوه بله لاره هم شته.
کومه لاره؟
راځه شیرزمان سره د خبره شریکه کو، او په لومړي قدم کې د ماشومانو ترمنځ دا لوبه پیل کو.
که ماشومان حاضر نشي نو بیا؟
که د هغوی ترمنځ داسې لوبه جوړه کړو چې جایزه ولري، نو په خپله حاضرېږي.
دا دې ښه وویل، یو وار یې عملي کوو، بیا ورو ورو په خپله سره ورزش ته مخه کوي.
نو بس پنجه که چې دا کار به عملي کوو. اوس نو پاته
شه،
روان شو. هله
سمه ده، درځه چې روان شو. له خیره،
مخکې شه نو. هله
ته لږ صبر وکړه چې یو سیلفی عکس خو واخلو. واه واه، څه ښایسته منظره پکې راغله.
بس دی ملک صاحب، پیاله ډېره نه ډکومه، عادت نه لرم.
زما پیاله چې تر څوکې ډکه نه وي، فکر کوم چې چای مې نه دی څښلی.
ملک صاحب، هر څوک ځان ته عادت لري، خو زما یو همدا عادت ډېر معلوم دی. عین په کور کې ټول را باندې خبر دي.
زما هم داسې. واخله دې مسله دارې ګوړې نم واخله، چې د چای په خوند پوه شي.
وای واه واه، قربان دې شم ملک صاحب، همدا چې غریب او شتمن ته په یوه سترګه ګورې، زما بې درکه خوا کېږي.
سلامات اوسې سردار خانه، میلمه د خدای دوست دی، که غریب یو که شتمن. ښه رښتیا دا ووایه چې څنګه دې زما خواته را پېښه شوه، نه چې لاره دې غلطه کړې که څنګه؟
زمون خو تر څو کار بند نشي ملک صاحب، چاته مخ نه ښکاره کوو.
هغه څنګه؟
هماغه پخوانۍ خبره ده، د اوبو وار او د بوټانو چاپ.
خبره دا ده سردار خانه، چې ځینې وختونه هغه غوښتل د انسان په زیان تمامېږي. د خپل د اوبو نوبت غوښتل او غلې ښکاره کول زما او ستا حق ده، او ما و تا ته ګټه لري، خو د ولس او شیرزمان خان په زیان ختمېږي. دې کې د ولس نه شیرزمان خان ته تاوان ډېر دی. که دا کار وکړو ته خپله فکر وکړه چې څومره به ما او تانه شیرزمان خان خفه شي.
خبره دې بالکل سمه ده ملک صاحب. بیا نو ګوره چې د ملک صاحب اصغر خان تبر څنګه لاسه پیدا کوي. هغه دې خدای نه غواړي چې دا کار وشي.
ای خیر وسې، نو ما او تا ته ښه به دا وي چې دې خبرې نه تیر شو.
خبره دا ده چې ستاسو حق دی، دا چې ولس دپاره دا کار کوئ ستاسو د لوی والی نښه ده. خدای دې اجر درکړي ملک صاحب. او زه خو بیا ستاسو ټولو زمیندارو نوکر یم، ستاسو ها زما ها ده.
ای خدای دې اجر درکړي. ګنې زما او ستا نه یو بل کلک شاهد هم شته چې دوبو غلای په خپلو ګناهګارو سترګو لیدلې.
دا څه وایې ملک صاحب؟ هغه څوک دی؟ ما ته یې ووایه.
هغه کس شاغا دی.
هغه څنګه؟
زما نور ضرورت نه شو چې ډېرې پوښتنې وکړم، خو هغوی ته مې دومره وویل چې د اوبو په نامه هېڅ شاهدي به نه ورکوي او ځان ته بله لاره ولټوي.
یاره ملک صاحب، زما سودا شوه. نو دوی سره څه چل کړی دی؟
دومره پوه شوم چې د هغوی موټر کې تلی او د دروغو د زرګون دعوای پې کړې چې ګویا ما درکړي باقي پیسې مې بیرته راکړه.
دا څه وایې او ملک صاحب، او هغوی هم دا کار کړی؟ ها
هو.
نو ولې؟ دا څه بې عقلان دي.
بې عقلان نه دي، بس د دې لپاره چې بې شرمي او رسوایي ونه شي هغه ته پیسې ورکړي، خو اوس پښیمانه دي او بیرته غواړي چې خپلې پیسې واخلي.
اوس نو چیرته یې په لاس ورځي؟
رښتیا وایې، زما بیا زړه په همت سوځي. که دې هوښیارۍ نه په سمه لاره کې ګټه واخلي څومره به ښه وي.
وروڼو، یوه شیبه غلی شئ چې مولوی صاحب عبدالواسع تاسو سره یو څو خبرې لري، او بیا به د څا کیندلو دستګاه په خپلو مبارکو لاسونو روښانه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په نامه. عزیزانو، خوشحاله یم چې نن شیرزمان خان د ملک صاحب اصغر خان نازولی زوی په دې وت وعده ده چې خپل کلي او ولس دپاره یوه ژوره څا وکیني، او داسې څا چې ساری به یې په پوره ولایت کې نه وي، او یو لوی واټر پمپ به هم پکې نه وي. چې په دې مسله زه دومره نه پوهېږم، خو په خپله شیرزمان خان له دې بې ساریتوبه یې خبر دی. ما ته دا دنده سپارل شوې ده چې د څا کیندلو د دستګاه سویج روښانه کړم. اوس به د ټولو په دعاګانو دغه کار وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دغه د پلار جانه، یوه ښه فرمایشي او په معیارونو برابره څا خپل کلي ته جوړومه چې نوره ماته ګیله ونه کړې. وګوره، هغه هم سره له واټر پمپه.
خیر یو څه زویه، خو دا ووایه چې مولوی صاحب یوه خبره وکړه او د ما سخته سودا شوه ورته.
کومه خبره پلار جانه؟
دا څه رقم بمبه ده چې پوره ولایت کې جوړه نشته؟
پلار جانه، دا په قانوني معیارونو برابره څا ده او د څو عادي څاګانو ارزښت لري.
دا څه وایې؟ ده دې بیکاره خلکو ته یوه داسې څا چې د څو څاګانو قیمت لري. یاره درته څه ووایم؟ نو هر کله چې بې د ما د مشورې نه کوم کار کوي باید ما پریشانه او په قار کې پوه شوې او که نه؟
خیر دی پلار جانه، چې وجه یې درته ووایم ته پخپله خوشحالیږي. اوس مولوی صاحب مونږ تا ته نږدې کیږي، په دې موضوع به بیا کور کې خبرې وکړو.
نه 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 نه، همدا اوس یې ښه وخت دی. مولوی صاحب، مولوی صاحب، دې خواته راشه.
ما ته څه ویل؟
او ته دې خواته راشه. راځه راځه. زما دې نازولی زوی ډېر عجیبه کار کړی دی.
هو که نه، تر اوسه چا دې کلي ته څا نه وکیندلې، اوس دا دی شیرزمان خان دا کار کوي.
مطلب مې دا خبره نه ده، ته په دې پوهېږې چې د دې څا مصرف څومره کېږي؟
هو نو، د همدې نورو څاګانو په بیه به وي، خو یو لږ څه ډېر.
نه نه، خیر دی، زه نه وایم. ته په خپله ته نه پوښتنه وکړه.
شیرزمان خانه، دا ملک صاحب څه وایي؟
مولوی صاحب، د یو ښه او بنیادي کار لپاره پیسې مصرفول ضرر نه لري. که دا څا د څو څاګانو ارزښت ولري بیا هم فرق نه کوي.
نه که نه وراره جانه، د دې ولس لپاره دومره لوی مصرف هسې عبث کار دی. ته نه ګورې چې دوی له پخوا نه د ویالې اوبه څښي؟ هغه ډېره درنه کورنۍ یې د پخوانۍ څاګانو نه اوبه اخلي، مګم تر اوسه پورې خو نه دي ناروغه شوي.
مولوی صاحب رښتیا وایي، خلک په دې خبرو نه پوهېږي. هغوی ته که ووایې چې د لسو څاګانو مصرف مې په دې کړی در پورې خاندي، او وایي دا څنګه کار دی؟ د اوبو خوند خو هماغسه دی، نو ولې د دومره مصرف پرې کوو؟
ګوره پلار جانه، د ډېرو خلکو دې ته پام نه دی چې په کمه فاصله کې څا کیندل د اوبو رګونو ته چې د ځمکې په مخ دي زیان رسوي. موږ باید د اوبو اصلي رګونو ته ورسیږو. کوم چې ترې کار اخیستل زیان نه لري.
دا خبره د هیڅ ګټه نه لري، پوه شوې که نه؟ د موږ په یوه څا د ځمکې اوبه نه وچیږي او نه ختمیږي. مقصد تا بزایه مصرف وکړو، بزایه.
خیر دی پلار جانه، دا به درته هغه وخت کاره شي چې نورې څاګانې وچې شي او دا څا به مغسې اوبه ولري، هغه هم یخې او خوندورې اوبه.
شمس زویا، مور دې جار شه، دادا دې ورور دې ډېر ځنډ وکړ، یو وار دیوار نه سر ورښکاره کړه، وګوره چې نږدې چېرته خو به نه وي.
مورې، زه په خپله ناروغه یم، لاسم ښه شوی نه یم او بیا نیمه شپه ده، زه چېرته وګورم؟ خو تلفون ته زنګ وهه.
یو خو ستا ناروغي نه خلاصیږي زویا، ښه بانه دې جوړه کړې ده، ولې نه وایي چې تنبلی او د لاسه دې نه کېږي؟ لالا دې ښه نوم در باندې ایښې، نر مریض شیطانۍ او رزالت کې جوړه نه لري او د کار په وخت کې مړی در نه جوړیږي. لکه چې دادا دوی دې راغلل، ورشه وګوره، اله سر کوه.
نه مې پرېږدي، نو دغه دې لاړلم.
خدای دې وکړي چې هغوی اوسي، که نه نو بیا په خپله ټیکری په سروم او ورپسې وزم. ناروغه سړی دی، خدای مکه چیرته پرې نه وزي. لا حول که شیطانه، په خوله مې خاورې. د خیالي پلار دی چې مونږ یو، خدای دې یو ویښتم د سری نه کموي.
ادې دې وایي هغه ما پسې سودایی شوي، یاره فکر نه کوم.
شکر دی راغې. راځه، د خیالي پلاره په خیر راغلې.
السلام علیکم، په خیر اوسي.
السلام علیکم مور جانې، څنګه یې؟ ښه یې، په خیر یې؟ ټولو ته یو د خوشحالۍ خبر لرم.
یاره خیالي بچیا، چې خبره دې خوله کې نه ټینګیږي، یوه شیبه صبر وکړه چې په قرار سا واخلو، بیا زیر یې ورکړه.
رښتیا وایي مور دې جار شه، نه ګورې چې په خپله ناروغ سړی دی، لږه سا خو واخلي. ما ویل چې هسې چېرته بې حاله شوی نه اوسي.
نه نه، دومره نو کمزور یم نه یم، خدای زده ستا نظر ته څه راځم، همدا اوس بل واده کولی شم.
تا د خدای ژوندی لري، وایم بل واده وکړه، تا د خدای شتمن کی، ته یې چې مونږ یو. خیر دی، بیا به سوری لاندې د ژوند کوو.
ټوکې مې در سره وکړې، زما د زړه دنیا په تا او بچو مې وادغنه ده. اوس نو خیالي جانه، د خوښۍ خبره دې واوروه چې ډېر بې طاقته ښکاري. زه به کټ کې ډډه ولګوم او مور به دې چای راته راوړي.
خیر، اول به مې لالا جان خبر واوروي، بیا به مې مور جانه چای راوړي.
د خوشحالۍ خبره خو دا ده چې ډاکټر ویلي چې حاجي صاحب مخ پخه کېدو دی او دارو یې ښه اثر ورباندې کړی دی.
رښتیا وایې؟ خدای شکر دی. وګوره چې نفلونه او دعاګانې مې بې ځایه نه دي تللي.
ګنې تا خو مټ ګڼلی وم.
دا څه وایې؟ دښمن دې مړ شه، ته خو زموږ د سر تاج یې، ته یې چې مونږ یو. خدای دې په خوب هم مزنډوه، ګنې نور به مو په ژوندونې خام وخوري.
الله پاچا دې زما پلار جان ته زر کاله عمر ورکړي.
ای د نر بچیا، کم هم نه، پوره زر کاله. ته راشه بچیا چې مخ دې ښکل کړم. شکر خدایه چې نن یې مخ پاکو. همداسې بانظافته اوسه، که ته مردار خوري ونه کړې زه به زر کاله ژوند وکړم.
سمه ده پلار جانه.
ډاکټر نور څه ویل؟
ډاکټر ډېرې خبرې وکړې، خو مهمه خبره یې دا وه چې ستا په خطوب کې په وخت دارو خوړل پرهیز او خوشحالۍ لوی لاس درلوده، او دا نصیحت یې وکړ چې نظافت ته ډېر پام ونیسئ.
پلار ته مې ویل چې زموږ ټولو په ځای یو زوی مې دی چې هغه تل نظافت په پام کې نیسي.
او ویلې نوم یې څه دی؟ ما ویل شمس دی. دومره پاک خور دی چې مونږ ورته مردار خور وایو. اوس به نو له خیره داسې وکړو چې نور څه خو هم د لاسه نه کېږي، دا د څا سرپوخ به نوی کړو او یو مفصله پاکاري به یې وکړو، بیا به یو د سیوري څپر هم ورباندې ووهو.
خود نو مونږ خو ملک اصغر غوندې شتمن نه یو چې یو واټر پمپ ولګوو.
رښتیا وایې پلار جانه، هغوی ته وګوره، یو وارې ترقي وکړه.
نه بچیا، شیر زمان کلونه زیار ویست او سبق اخلاص کړ، بیا هوښیاره لږ دی، د پلار شتمنۍ پسې نه شو، په خپله یې لاره هواره کړه او واټر پمپ یې نصب کړ. تا غوندې د خیالونو په دنیا کې نه الوزي.
رښتیا وایې د خیالي پلاره، مخکې له دې چې چای راوړم دا به ووایم چې که خیالي د چرتونو شا خوشې کړي او شمس هم پاک خور شي، نو موږ به هم پرمختګ وکړو.
وایم زه خو به دا کوښښ وکړم، خو په شمس مې اعتبار نشته.
زه مې همدا اوس پلار جان مچ کړم، مخ مې پاک صفا و.
اوهی، ته دې ترکاري ته ګوره، یوازې پکې نه یمه، نور هره بلا پکې ده.
کاشکې خاله جانې دوی ته مې صبر کړی وای. هغوی د پټي نه ترکاري ځان سره راوړي، هغه څومره پاک او صفا ده. بیا کاکا جان مې پټو ته تل په آرامۍ سره سره ورکوي. ودرېږه چې بمبه ووهم او ترکاري پرې ومینځم. څومره زر ستومانه شومه. دا لا کاکا جان مې د خدای لري چې بمبۍ جوړه کړې، که نه د سانه اوبه ایستل قار د خدای دی. الله دې اجر په نصیب کا کاکا جانه چې دومره زمونږ په فکر کې، که نه څه خو ټول کور ماته پام نیسي ان تر ملالې جانې پورې. خدای م ټول راته ژوندي لره. دا به څوک وي؟ ترور مې خو ملالې جانې سره پټو ته تللې او کاکا مې سهار وختي چیرې تللی. سنګین م خو ویل چې مازیګر راځم. الله دې خیر کړي. تو درې چې ورشم.
دا نو چیرته تللی دي؟ بیخي نه ښکاري.
څوک یې؟
شبنم زه یم.
ما ویل دا ورخطا څوک دی، ستړی مشي.
خواره مشي، دا ولې خشته پیشته یې؟
څه وکړم نو، ترکاري وینځم.
رښتیا مبارک دیشه، مقرر شوم له خیره.
رښتیا وایې؟ الله شکر خدایه، زموږ د ماشوم قدم دې په نیکه که. دعاګانې مې ومنل شوې.
شبنم جانې، واخله چې کلورین درکم، بیا به پې ترکاري ومینځې.
کلورین؟ دا ښه شی دی. راځه چې د سا غاړې ته لاړ شو، چې ته بمبم راته ووهې او خبرې به م وکړو.
هو سمه ده، مخکې شه.
ته د بمبې غاړې ته کښېنه، زه به باقي کار مخکې ویسم. دغه دی، اوس نو څه وکړم؟
دوه درې څاڅکې اوبو کې واچوه او ښه یې پرېمینځه، بیا یې څو دقیقې پرېږده، وروسته له هغه اوبه لرې که او ښه یې او کش که.
ما مالګېدارې اوبو سره مینځلي.
نور الله نور، هر ځل هم داسې وکړه، ځکه چې ترکاریو کې انساني سره اچوي، باید ښه ومینځل شي.
درنو اورېدونکو، تاسو به په ډرامه کې اورېدلي وي چې شمس د ناپاکو اوبو د څښلو له امله ناروغ شوی و او ورور یې کلینیک ته بوته. ماشومان ګلان دي، ګل په لږې بې پروایي مړاوی کیږي او رژیږي. ښه ده چې د دغو ګلونو ساتنې او پالنې ته ځانګړې پاملرنه وکړئ او له آفاتو یې وساتئ. په خیرنو لاسونو خوراک، ناپاکه خوراک او د ککړو اوبو څښل د ناروغیو لامل کیږي. نو مخکې تر دې چې ماشومان مو ناروغه شي، هغوی پوه کړئ چې ناپاکې اوبه، ناپاکه خواړه او په خیرنو لاسونو خوراک کول خطر لري او د ناروغیو لامل کیږي. زما اوسیدونکي، د شیر زمان په مرسته په کلي کې د پاکو اوبو سا جوړوي، سو د اخلی پخلی او څښاک لپاره پاکې او بې ضرره اوبه ولري. که تاسو هم غواړئ چې هم خپلا او هم مو د کورنۍ ماشومان روغ اوسي، نو د څښاک له پاکو اوبو نه ګټه واخلئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام وکړئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.